باید چې مشری بشری مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې هم دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخوا شینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدي هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي، هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي، څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwishsata
da mulkaro milato da bashri charo da hamjghi daftar ya ucha wrand wayna kabi che pa 2015 kal ke ba afghanistan ke sho khwa 4.4 million khalak rukhtai khadamat ta artia walari yosh mer afghanan ham la rukhtai khadamat shikayat lari tafsil pa de raport
تقریبا
7.5 ساعت لا ربی وای د سړې حواله ملای میرمن او مشمن ناروغان سوي. د کونړ ولایت د څوکي ولسوالۍ دی اوسیدونکو نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي پلسم ازادي رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتيي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او وخت واټن لامل ورته د ولایت مرکزی روغتونونو ته د خپل ناروغانو لیکدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. دنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته سدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو، نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره را جدي دي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته رسیدو مخکې مرسوي.
دریاب ته شرط ده خو نمیره سونه جانش از دست میته. هم تو واقعیت هم شده، من هم مریض شده بودم وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیتم که بهتر شد دیدم یک مریض.
ډیری خلک مرکز ته رسیدو مخکې مرکیږي، زه چې کله ناروغ وم یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمه راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2020 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د دې په یو راپور کې چې د پنځمه په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانلای خبر کړی لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې سویو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنۍ روغتیايي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو مرکزو کې د سړې هوا لامل رامنځته شوی موسمي ناروغي زیات شوی او په روغتیاي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیات شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو لامل د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړای دی. د سازمان د دلوي په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو لامل مړ شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و، هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څول وسولیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د شمنو یو وړیا زده کړو زمینه برابر کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات سمکنیو احمد خیلو او ګردی چړې پولیس والی کې شاوخوا زر تنه زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو شمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایې او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاروي لپاره ګټور بولي او د ډیرو دو غوښتنې کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې موږ ته زمینه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان چې نشر زده د موږ د ډېر خزمینه برابر کړی دا چې د ساينسي مضامین، کمپیوټر او د ډېر خزمینه برابر
بلوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمه نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي غوی د درس شوقیان دي، خو ول اقتصاد خراب وي، د غوی لپاره مو د درس زمينه مساعده کړي ده. لوس نشرو تر کال دی وخت پورې به ان شاء الله د غاتو څلوخت تنمګه ښوونیز مرکزونه ته پوړیا او نیمه وړیا ډول سره ماري.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه به وزله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنه یو وړیا زده کړو زمينه برابر شوي چې لوم ټولګي پورته جنوبي اله منځنیو ثانوي او لوړ زده کړو به برخي دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځي کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکو پر زده کړو بوختي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتن به وزله او یتیم ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر شوي. بلور ته د پکتیا په گاوند خوست کې د تڼي ولسوالي د درګي په سیمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل له نور تفصيل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تڼي ولسوالي په درګي سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکې خوده شو چې ودانیزی چاره به د 15 میاشتې په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسر د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن اساس محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا در لتام چې د بنسټ ډبره کې خدا سو دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدول دي راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې د ودانیز چارې مکمل شي
په ورته وخت کې د خوست د تڼو قومي مخور او اوسیدونکو وای په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بي سرپرست ماشومان شمیر ډیر دی او کچېره دا ډول وړیا مرکزونه کې پالنه او روزنه ونشي د دوی دشته حالت په شان راتلونکي هم لستون زو محتاجي سره ملګری کیږي یو تن قومي مخور میر رجب خان ویل
دا در تام خو چې دای دا ډیر ضرور دی ځکه امي ولسوالۍ ډیر لوی ولسوالۍ دو او زه ډیر کندې تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي موږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واستوان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر سره نږدې دی
په ورته وخت کې په تړیو کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولای شي چې بخاډه ول زده کړه تر سره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکی خو ماشومان لري
که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي
ازادي رادیو څلیرویش ساعته لتاسو سره ده
په افغانستان کې کتابتونونو ته دنجونو او شزو ته کم شوي د یو شمیر انجونو په باور کله چې د شونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وای اوس انجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت لپاره خو محدودیتونه وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی دوی زیاته وی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې ښځو او انجونو د مطالعې په فرهنګ فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د انجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اخنی را مېست کړی دی د کابل ښار د خصوصي کتابتون مسول چې د موضوع د اساسیت لامل نو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي دغه د بدلون په شرط یا ازادي رادیو ته وویل
مراجعین ډاکټر خانم کان
جن مراجعین کمی شي بي شاوخوا 40% ته رسیدلی د فیصدی هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنوي ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپل زده کړو دوام ته کومه لار ومومي
خو نو موړی زیاتوي ل دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د خصو ترمنس د مطالعه فرهنګ ژوندۍ وساتي دغه هم ویل چې هر اونۍ خزو انجونو ته ځانګړي خونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړ توګه پرې نشي په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسول چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی
قبل از محدودیتوم مراجعه مو
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات انجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر تر رسیدلې ده خو هغه کتابونه چې ډیر لمک څه خوړل کېدل ساينسي کتابونه بوو لکه فزیک کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی خو د مهال تیرې د ارواپوهنې کتابونه وي ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو مخکې کتابتونونو ته انجونې ډېرې ورتلې خو له پله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کم شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده په ورته وخت کې له زده کړو یو شمیر محرومین انجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګیزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګړتیا او لیوالتیا هم کم شوې ده طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخت رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې سره له دې چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوال زده کړې ورځې په مناسبت په یو غډې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو یو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانان جونې په افغانستان کې له منځنۍ زده کړو څخه محروم شوي دي. او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادونجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
فرانومې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور پلار مې لیک لوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی یې. لویه وسه ډېره مشهوره وله په هغه کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1928 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1958 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورځان کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغلم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم یې وانخستلې. بیا مې هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکړله چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځای پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شوم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتماً نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وسي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. نو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې، خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی، بس ورځه. بیا زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولمه، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه استادانو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی، او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
کس چې وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره شو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، 1 کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط و د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په هغه اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپله زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې، خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثره چې په دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانه ته ورسی. زه بورلم کتابخانه کې مګر زدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ماته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخستل. په ساتونو به ناسم، کله کله به داسې و چې د کتابخانه مسؤل به راغل، میز به راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نو ښه پریشانی کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره پرشتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پاره د شو خاطرو څخه ډکه دوره ولا.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی او له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیراتو دا د یلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته چې راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوې یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشره لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړل. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بالاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی را سره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا 8 ورځې د 2 نفر نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو په وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته. یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم 3 ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. زه څلرم چې سر راټول یې کوم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دی، زما هم دوره ده، هغه وویل زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي. ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوی، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د ازادي ملما
پردے مز چی گلاب گلاب زوانان میں پردے